درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کې قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغاس مې نن ورځې درس موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وي خو جوړ کول لې زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې د افغان مشهور مېرمنې پیشنه او د هغوی د ژوند په اړه به معلومات ترلاسه کوو بلو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او لولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ مخوشه کولری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس مراسته سودنن ورځی نه وشتم لوست موضوع مېرمن ټوپکی ده لولو چې مېرمن ټوپکی څوک وه سره او شخصیت وو او څنګه وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان یو له ځلانو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار شي مېرمن ټوپکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه ترنو خوږه زده کوونکو ولولو چې مېرمن ټوپکی یو توریالی پښتنه او سګزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر یو شپېته زره کسیزه ځواک سره و او د دې سره یو لک باروړونکي سروي مال وې خو افغانان تش لاس و یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د یو شپېته زره کسیزه ځواکونو سره چې یو لک باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې تش لاس مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و دغه افغانانو په پرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه درنو خوږه زده کوونکو کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړی جګړه را مېسته سوال نو په هغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوا د چمن څخه پر سپین بولدک باندې را واوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شول نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي یعنی په هغه وخت کې یو شیر وین کې غاړي چې دی هغه داسې یو شیر وویلې سبا پر بولدک باندې غزا ده تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته وویه په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي درنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې د جار سم د غلیم وینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تورې دې راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دې جار سم د غلیم وینه به یوه درنه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غذا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له درې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي یعنی درنو او خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غذا په هدیره کې ښخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول خو د دوی دغه کومې غاړي چې ډېر لوستلې دي دوی ویلې دي د دوی دغه غاړي اوس هم زموږ د ګران هیواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځینکي که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دې سترې جګړې او مبارزې کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه د سوی د هغوی د ژوند په حق له معلومات نسته خو مونږ دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوی یعنی په زرګونه کسان د سیسته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوی د هغوی څخه یو زیات شمیر کسانو یادونه سوی دي چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوږه او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز سوو یا هم د درس خلاصه مو سوه لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غذا په هدیره کې شخص شول خوشو غلالي زده کوونکو لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالی زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل وند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیله میمنې د نن زده کوونکو هیله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس دویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه پدې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیښبيني وکي کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکي به څه ډول وي یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم د دا جریان به څه ډول یعنی څنګه به مخته ولاړ سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو نتایج سره به مخه مخسم همدغه فکر همدغه اټکل کول همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه وړتیا ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا ځکه د همدغه به د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري کم کارونه موږ مخته بیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دي او ډېر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه وړتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وی ګورو چې کچیر دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مې څه ډول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالات سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي دوی کولای شي چې هغه ش تصمیمونه سي ش پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه وړتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دوی به کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ښه کنټرول کړي مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري هغه به کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په حق له یا د خپل پلان یا هدف په حق له نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفي فکر ولرو چې کېدای شي پایله منفي وسی یا کېدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسی یا تصمیم شه تصمیم ونوسی که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف وسی خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو کچیر دا منفي وسی د په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لري چې مثلا د دې څخه خبرې چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی دغه شان څخه خبرې درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري لومړی د تو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم کچیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې پوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیزه لري موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو هم هغه رقم تصمیم بنیسو کچیر مو منفی فکر وکي ملمدار خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو مګر کچیر زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي نو ملمدار خبره ده چې موږ او تاسو به پریکړه کوو یا تصمیم بنیسو چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسی یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي هغه تصور کوي د هغه سره سم لدی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي دي د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نشه ده که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو روشانه اهداف ولرو راتلونکي به مهم مثبت وسی دغه اهداف بیا نه واسه دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو او د اهداف ټاکل د هغه تر لاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو د هغه ځای رسم او رواج سره ډول دي هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو په څه ډول ټولنه کې اوسېږو څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وي مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري ځینې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي ځوانانو ته دا ورس د کې چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ هغه وسنجوي او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې د ژوند په طرز باندې د هغه پکړنه او د هغه پر رفتار باندې هم ډیر اغیز لري په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي دا غوړه لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غوړه پلان سره سم د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي راځو د دې چې د راتلونکي لیدلوري د شواله د لپاره موږ څه کولای شو څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی یا ځینی ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته رامتیا درکوي چې هغه د جوړې ساختلو سي چې هغه د زین نور فعالیتونو سره تر سوالو سي تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته رامتیا درکوي نو کله چې ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او دا هغه څه ورسته کړئ چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکو په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکو په حق لدوی شت تصمیمونه سي یا شو پلان جوړ کړي او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي شپ لیکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت شکي یعنی کچې تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیم ونسی او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او پسانی سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو وسی کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه وسی یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مخته ولاړ سئ تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا ذهني سکون نور هم ازیاتی ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي تر څنګه ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوا کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنو مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګه تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي. مثلا د خپل خوشی دنه تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږي، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشلي لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه سي پیاوړي سي تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومه اغیزه لري، موږ تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړه باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیزه لري او کولای شي چې خپل اغیزه لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړي دغه ورته مو پیاوړي سه وکولای شي چې شت تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزیر درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خوجا او قدر من زکون کی براترو او جوړ صحت من تو سې جو د صحت چمه په پتن وی خوجا او لری زکون کو لکه سرنګ چې زمو راستا سو د نن وزیر درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغه د ژوند په حق له پښ پر معلومات تر لاسه کو. تیر ورځو لستونه کې مراد تاسو زیات شمیر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالۍ زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږ کولای زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګللي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو او ګللي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ، که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه.